کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هلمند کې د جګړې د ژر تر ژره درېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان په کلیو او بانډو کې د ښځو د ژوند وضعیت او د قرغیزستان د ولسمشر استعفا مو د دې خبرونې مهم موضوعات دي. دوستانو د خبرونه وروسته زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. خو لومړی عصمت سروان د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لري.
په هلمند کې د لسګونو زرو بې ځای شویو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. په کوټه کې طالب سرچینې وایي د هلمند د جګړې ډېر ټپي طالبان د دغه ښار په روغتونونو کې بستر شوي دي، او د پاکستان پوځ وایي چې پرونی اته پوځیان په دوو بریدونو کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په هلمند ولایت کې د هغو زرګونو ملکی وګړو د برخلیک په اړه اندېښنې په ډېرې دي چې د طالبانو له پراخو حملو وروسته د شکیلو خواو ترمنځ په جګړه کې ګیر دي. سیمه ایزو چارواکو نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل تر شپږ زره ډېرو کورنیو د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار ته پناه وړې ده. د هلمند والی جنرال محمد یاسین د بې ځایه شویو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تجارانو، سرمایدارانو او د همدې ترڅنګ نورو د لشکرګاه او خلک دولت خپل مې دوه درې زینه ورته په ګوته کړی دی. والته ځای په ځای شوی چې د دې ترڅنګ ورته کومکونه هم شروع شوی او روان دي.
د ملګرو ملتو مرستندوی ادارې وایي د هلمند په سختو جګړو کې چې په لړ کې د امریکا هوایي ځواک پر لشکرګاه د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ کوي، برېښنا پرچاو شوې، د ټلیفون مزي پرې شوي او مخابراتي سیستم ګډوډ شوی دی. د ملګرو ملتو په وینا په هلمند کې روغتیایي خدمات له خنډ سره مخامخ شوي او لارې بندې شوي دي. له هلمند څخه رسیدلي راپورونه وایي چې د وروستیو جګړو له کبله لسګونه زره ماشومان هم له زده کړو بې برخې شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امینستی انټرنیشنل لشکل خو غوښتي چې اړو کسانو ته د بشري مرستو درسېدو په خاطر لاري پرانیزي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د طالبانو سرچینی وای د افغانستان لورستیو جګړو بشمیره ټپیان د کوټه اتو روختونونو ته وړل شوې دي. د سرچینی نن پنځشنبه د نوم د نشودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل اکثره ټپیان له هلمند د کوټه روختونونو ته راوړل شوې دي. وسلوالو طالبانو د رواني ونې له پایله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر پر شاوخوا او همدارس پر نادالیا او ناوبل سوالیو سختي حمله پیل کړې چې لا هم روان دي. راپورونه چې په دې جګړو کې دوړو خوته درنې مرشوب لري اوشتي دي. په کوټه کې طالب سرچینوي د دې شار روختونونو ته تل هغه طالبان راوړل کیږي چې د افغانستان په جګړو کې ټپیان کیږي. خو په ورستیو ورځو کې بشمیره ټپیان راوړل شوی دي. سرچینې د ټپیانو دقیق شمیر ونه شوه. لشتر لشه شپاش پولیس تیرش په هغه برید کې ټپیان شول چې وسلوالو طالبانو په زابل کې د پولیسو پر وی پوسټي وکړ. د زابل د والی ویندوی ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل د دې ولایت پر نورک قرارګاه د طالبانو برید د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شو.
د پولیسو د کلک مقاومت سره مخ شوی دی. دوی همدارنګه یو هموی موټر هم د چاوی دیدونکو موادو ډکړی او مخکې لدې چې قرارګاه ته داخل شي د پولیسو د سخت انداخ په نتیجه کې د قرارګاه څخه بیرون انفجار کوي، قسمن یو دیوال تخریبوي.
سیال دغه راز وویل چې په دې نشته کې شاوخوا 15 وسلوال طالبان یا وشل شوي یا ټپیان دي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. نامعلومو وسلوالو په کاپیسا ولایت کې د یو جماعت امام وواشه. د کاپیسا ولایت د امنیت قمندانۍ ویندوی عبدالشایق شورش ازادي رادیو ته وویل وسلوالو کسانو سهار وختي د نجراب ولسوالۍ د چنار کلی امام جماعت ته نږدې ووشت. تر اوسه پورې د دې پېښې د انګیزي او عاملانو په اړه څه نه دي ویل شوي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جینبیکوف استعفا وکړه. د وروسته لدې استعفا وکړه چې د پارلماني انتخاباتو پر پایلو پراخ اعتراضونه وشول. په دغو انتخاباتو کې د تنشدې او ورسره تړلې ګوندونه بریالي شوي وو. جینبیکوف نن په یو اعلامیه کې وویل د دې لپاره د استعفا پریکړه وکړه چې په هیواد کې سوله او یووالي ته تر بل هر وخت زیات اهمیت لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبرداري ورکړ چې په اروپا کې به چې دولتونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډېر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي، د دغه وایروس د پیښو په زیاتوالي پسې د مړینو شمیر هم زیات شوی دی. په اروپا کې هر ورځ شاوخوا 30,000 کسان په کورونا اخته کیږي. تر ټولو ډېرې پیښې په ایټالیا، چک جمهوریت، سویس او روسیه کې ثبت شوي دي. او لوو میاشتو وروسته نن د هند په ډیرو برخو کې سینماګانی بیرته پرانستل شوې. په هند کې سینماګانی په داسې حال کې پرانستل شوې چې په دې هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې له 2,300,000 واوښتې. هندي چارواکي وایي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به د سینماګانو نیمایي چوکۍ تشې پاتې وي. د مارچ په نیمایي کې د کورونا ویروس د پیښو له زیاتېدو وروسته په هند کې نږدې 10,000 سینماګانی بندې شوې.
خبرونه مولا زادې رادیو اوریدل. د هلمند په جګړو کې د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اندیښنې.
په هلمند جګړه کې د بشري حقوقو تر پښو لاندې ده، د اندېښنې وړ ده. او موږ له دواړو اړخونو غواړو چې دوی باید د اوربند لپاره باید توافق وکړي.
نن د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. د افغانستان کلیوالي ښځې د خپل ژوند په اړه وایي:
مو ډېر ترند کورونه کړي دي، دومره به سړی نه وي کړي لکه مو چې کړي دي. خاړې لوټي مو خپل کړی، دا شوتالی مو خپل لري، بلې وخم بجور کې خپل کړل. یعنی ښځو په عزت نه پیدل سړي.
د قرغیزستان ولسمشر استعفا ورکړه. نور راپورونه هم لرو. د ازادي راډیو او یونیسف ګډونیز پروګرام او کور کلمو د دې خبرونه دوه اونیز پروګرامونه دي اوریدو ته سره پاتې شئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هلمند کې د جګړې د ژر تر ژره درېدو غوښتنه کوي. د دغه کمیسیون د نشراتو مسؤل زبی الله فرهنګ لازادې راډیو سره په خبرو کې په دې جګړه کې ملکیانو ته د تلفاتو په وښتو سره بشري حقوقو تر پښو لاندې سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې د ملکیانو د خوندیتوب خاطر په جګړه کې له احتیاطه کار اخلي او ژر به له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. رحمت الله افغان راپور لري.
د هلمند مرکز لخرګا خار پچندو او همدا شان د دغه ولایت په جنو ولسوالیو کې جګړه شپږم ورځ ته وګدا سوچي د بشري حقوقو بنسټونه یې اندېښمن کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای په دغه جګړه کې ملکیانو ته مالی او ځاني تلفات اوختي، خو د ارقامو په اړه معلومات ورنه کړل. د دغه کمیسون د نشراتو مسول زبیح الله فرهنګ ازادي رادیو ته وویل:
لبد مرغ په هلمند جګړه کې د بشري حقوقو تر پښو لاندې ده او سلب حیات هم واقع شوی ده. بې ځای شوی هم بل پیښې دي چې زموږ لپاره د ډېر د اندېښنې وړ ده. او موږ له دواړو اړخونو غواړو چې دوی باید د اوربند لپاره باید توافق وکړي او د بشري حقونو نه باید دومره تر پښو لاندې شي.
ښاغلی فرهنګ له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له اسلامي کانفرانس او د اسلامي نړۍ له دیني عالمانو غواړي چې په دوحه کې ناست د طالبانو په مذاکره کوونکي پلاوي د فشار زیات کړي چې اوربند ته غاړه کېږدي. نږدې یوونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو د هلمند مرکز اړوند څلورمې حوزې باباجي او درېمې حوزې بولان او د غشند په ناوې، نادالي او یو شمېر نورو ولسوالیو پراخ ډلهیز مرګونې بریدونه وکړل. که څه هم په جګړه کې د اوښتې مرژوبلې په اړه کره معلومات نه دي ورکړل سوي، خو د راپورونو له مخې شاوخوا 40,000 کسان د دې جګړو له امله بې ځایه سوي دي. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې په جګړه کې له 5,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه سوي او دا لړۍ همداسې دوام لري. د دغه وزارت وین احمد تمیم عظیمی وایي چې د دوی له لوري له شاوخوا 500 کورنۍ سره د خوراکي توکو مرستې سوي او نورو ته د مرستو د ویش لړۍ روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې د طالبانو له لوري د لاندې کړل سوي سیمو د ژر بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان وایي جګړه کې ملکیانو ته د تلفاتو د مخنیوي لپاره له احتیاطه کار اخیستل کیږي.
لخکرګه خر په شاوخوا څنډو کې په چټک ډول چھانیز عملیات روان دي. طالبانو د خلکو په کورونو کې مورچې نیولي، ملکیان سپر ګرځوي. موږ ملکیانو ته له زیان د مخنیوي لپاره له احتیاط څخه کار اخلو. لاندې شوي سیمې به ډېر ژر له طالبانو پاکې شي. په ښار کې به وضعیت آرامه شي.
دا چې رښتیا هم طالبانو د خلکو په کورونو کې مورچې جوړې کړي او له ملکیانو د سپر په توګه کار اخلي، هڅه مو وکړه چې د طالبانو نظر واخلو، خو د اړیکو شمیرې بندې وې. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې رئیس عمر ولایچ په یو بیان کې ویلي دي چې په لخکرګا کې د ملکي خلکو لپاره وضعیت خطرناک دی او ښایي دا وضعیت لا پسې بدتر شي.
د هلمند په د جګړې پر موضوع باندې تمکیر شو. دې جګړې د ملکیانو په ګډون د لسکون امنیتي ځواکونو کورنۍ هم د غم په ټغر کښېنولې دي. د وژل سوي او ټپیانو پوځیانو اکثره ځوانان دي. د دوی کورنۍ وایي چې له جګړو ستړي دي او د سولې غوښتنه کوي. فیروزه عزیزي د یوه وژل سوي سرتیري له کورنۍ سره غږېدلې ده او دا راپور چمتو کړی.
بوویس کلان قیس چې د ځنګړو ځواکونو سرتیری و د هلمند په جګړه کې ووژل سه. د قیس له واده یوازې 28 ورځې تیریږي، خو نن یې کورنۍ او ناوې میرمن ته جنازه ورکړل سوه. د قیس ورور یماوای ورور یې زیات ارمانونه درلودل، خو اقتصادي ستونزو اړ کړ چې له واده څو ورځې وروسته جګړې ته ولاړ سي.
نو خانه جوړ کړه، په شاو قارسی کړه،
نو یې کور جوړ کړ. په ډیره مینه یې واده وکړ. یوازنۍ هیله دا و چې اولاد ولري. ویل به یې خپل الواد وګورم. ټاکل سوی یو بل څو ورځې وروسته کابل ته له دندې را بدل سي.
دلته د کابل سردار محمد داود خان 400 بسترې زروختون ته لسکونه کورنۍ راټولې سوي چې د خپل سرتیرو له تازه حاله خبرې سي. محمد ګل چې د نقیب الله په نوم د هلمند په جګړه کې یو ټپي سرتیری ورور دی، د دغه روختون مخې ته ولاړ دی، خو لا یې خپل ورور نه دی لیدلی. دا وای ورور یې د درويست کلونو دی او د ملي اردو سرتیری دی.
پرونه دا دوه ورځې کې د موبایل خاموش کارونه کوي. پرونه بل چانه لمر مرتم پیدا کړ پوه شي، زمو ورته واخله پوه شي، وای والله مریض هم او مسر باندې کول د نسو کا نشي، وای سوق دي څنګه کی مچ څنګه نشته پوه شي، بیا راته ویل والله لکه زخمی ما پوه شي لګیدل ما حاضر سره وګورم سو کوم ځای لګیدل بیچاره کوم ځای نه لګیدل پوه شي ما خاطر دا اول زل دغ راغله ما.
محمد ګل وای ورور یې تازه کوزده کړی دا او تر دې دمه له ټپي کېدو د کورنۍ هیڅ غړی نه دی خبر. سردار داود خان روختون چې د پوځیانو لپاره ځانګړی سوی، د غروختون ته د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو او سیمو د پوځیانو مړي او ټپیان راوړل کیږي. دلته سره لدې چې یو شمېر ټپیان او وزل سوي سرتیري راوړل سوي، خو دقیق شمېرې نه دی معلومه. موږ ته هم په سیمه کې د تمکیدو اجازه نه راکول کېدله، خو په نږدې 15 دقیقو کې شپږ الوتکې ورته راغلې او مړي او ټپیان یې راانتقال کړل. که څه هم چارواکي څه نه وایي، خو دلته د وزل سویو او ټپیانو کورنۍ چې آن له لرې ولایتونو هم د خپلو خپلوانو د جنازو د تسلیمۍ لپاره راغلي وي، وی ویل چې اکثره یې د هلمند ولایت ټپیان او وزل سوي سرتیري دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني او نور حکومتي لوړپوړو چارواکو هم د اتو تنو پیلوټانو او امنیتي ځواکونو چې په هلمند ولایت کې د دوو هلیکوپترو د سقوط له امله ووژل شول، همدارنګه د وروستیو جګړو د وزل سویو د جنازو په مراسمو کې ګډون وکړ. د هلمند ولایت سربیره د راپورونو له مخې په تیرو دوه ورځو کې په لغمان، ننګرهار، کونړ او بغلان کې هم د جګړو له امله د ملکیانو او پوځیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي.
دوستانو، د هلمند د جګړې مو واوریدله. دا ښکاره خبره ده چې په هر جګړه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوړي. د هلمند جګړه هم همداسې ده. خو د طالبانو ټپیان چیرته تداوي کیږي؟ د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان له وروستیو جګړو بې شمېره ټپیان د کوټې اتو روغتونونو ته وروړل سوي دي. د سرچینې نن د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اکثره ټپیان له هلمند څخه د کوټې روغتونونو ته وروړل سوي. په کوټه کې طالب سرچینه وایي چې د روغتونونو ته تل هغه طالبان ورول کیږي چې د افغانستان په جګړو کې ټپیان وي، خو په وروستیو ورځو کې دغه د دغو ټپیانو شمیر شمیر ډیر زیات دی. سرچینې د ټپیانو دقیق شمیر ونه شوت.
توکو
شنبه پورز به شهادت ورسید او ما گفتن چې دا هم نوزاتی کو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
تاسی ازادي رادیو اوري د اکتوبر 15 مه په نړۍ کې د کلیوال شوزو د ورځې په توګه منځل کیږي. ازادي رادیو په دې مناسبت په خوست کې د یوې کلیوال شوزي سره د هغې د ژوند په اړه خبرې کړې دي. دا وایي خپل کړهونه ورته دا شوډلې چې تعلیم تر ټولو اړین موضوع ده، نو ځکه غواړي چې خپل شپږ سره اولادونه درس ووایي. په دې اړه احسان آریان له سیمې څخه نور څه زیات راکوي.
دا ټول یو با دا پی
دوه سلوحت کلنه گل غوټی د خوست د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د ډډوالو د بې کلي اوسیدونکي ده. د هغې چاپ د لسونه مخ ګونځي او زړې جامې پر تن دي. د ازادي راډیو ته وویل چې عمر یې ټول په سختیو کې تیر شوی.
مدیر درنده کورونه کړی دي، دومره به سړی نه وي کړی لکه مو چې کړی دي. خاړی لوټی مو خپل کړی، دغه شوتالی مو خپل ری بری وخم بجور کې خپل کړل. یعنی ښځو په عزت نه پیده سړی.
په خوست کې د احصایه او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو لمخې له څه باندې شپږ سوه شپږ زر زره وګړو څخه شپږ سوه درویشت زره یې په کلیو کې اوسیږي چې نیمایي ښځې دي. خو آیا د وخت په تېرېدو د دوی ژوند په مثبته توګه بدل شوی؟ دا پوښتنه مې له ګل غوټۍ وکړه.
ماسې داسې یو نیم کې ښه شوي دي، په سلو کې یو دوه ښه شوي دي. نوره ټولو ژوند تریخ ده، لرګي وایي باسار څه خپله کي لکه مو ته وښیې چې زه کوم کورونه مو کړل دا رقم ته وریا وریا کلي دغه ستونزه لري.
د ګل غوټۍ میړه په کلي کې کوچنی دوکان لري، خو وایي ډېره ګټه یې نشته. هغه غواړي چې شپږ سره اولادونه یې تعلیم وکړي او د دې په شان کړاوونه ونه ویني. په افغانستان کې په 2001 کال کې د ښځو لپاره ځانګړی وزارت جوړ شو چې په هر ولایت کې ریاست لري. د دې وزارت د ویپاڼې له مخې حکومت په کلیو کې د ښځو لپاره ګڼې پروژې ترسره کړې دي. په خوست کې د ښځو چارو ریاست رئیس شافیه نورزی ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي د ښځو ژوند ښه کړي.
د دې لپاره چې د مونږ خوند د اقتصاد له پلوه پیاوړی شي، د دوی د لاسي صنایعو لپاره بازار موندل مونږ نندارتون جوړ کړی ده. او اوس خوشبختانه د پارټریپ د پروژې په چوکاټ کې د خوندو لپاره مو څلور پنځوس دوکانونه چې تېره ورځ مو کورکشي وشوله او خوندو ته په اختیار کې کېښودل، اوس د هرې سیمې خور کولی شي خپل لاسي صنایع راوړي او په دې دوکانونو کې وپلوري او خودکفا شي.
دا په داس حال کې ده چې ملګری ملتونه هر کال د اکتوبر 15مه په نړۍ کې د کلیوالو ښځو د ورځې په توګه لمانځي. د ادارې ویلي چې په نړۍ کې د محل د کرنې اړونده له دریو کسانو ایوای ښځه ده. همداراز د اتیا سلنه کلیوالو کورونو ژوند پر هغو اوبو روان دی چې ښځې په خپلو سرونو راوړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
دوستانو تخار ته به ورسوال ته به هم د کلیوالو ښځو د ژوند پر وضعیت باندې تاسو خبر کو. د تخار ولایت کلیو او بانډو ګڼې ښځې د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو هوارولو هڅه کوي. د دې ولایت یو شمېر کلیوالې ښځې وایي چې دوی لاسي صنایع تولیدوي چې د خپلو کورنیو په اقتصاد کې برخه واخلي. زموږ همکار اجمل آریان له دوی سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی دی.
زبیده کرمی د تخار په بنګي ولسوالۍ کې اوسي. دا وایي له پنځه کالو راهیسې د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي.
ما چندین سال میشه خیاطی میکنیم، خامک دوزی میکنیم، مور دوزی میکنیم.
لڅو کلونو راهیسې زه خیاطی کوم، خامکی غاړي ګنډم او ډول ډول زنانه کمیسونه ګنډم. له همدې لارې د خپلې کورنۍ لګښت پوره کوم. شپږ ماشومان لرم، د هغوی د ښوونځي لګښت هم ورکوم. خو د کورونا ویروس خپرېدو زموږ پر کار او فعالیت منفي اغیز کړی دی، ځکه تولیدات لرو خو پیرونکي نه لرو.
دغه پنځه درس کلنه میرمن وایي چې د خپلې کورنۍ لګښت د لاسي صنایعو تولیداتو له لارې پوره کوي. یوه ستونزه چې دا یې یادوي، هغه د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله د دې پر کار منفي اغیز دی.
مو کې نمې کار بارم میکنیم، از پیسې شخصي خود میکنیم. اینمې تاره که
موږ ټول کار په خپلو شخصي پیسو کوو، ځکه تار، مرۍ، چرمې، رخت او ماشین په خپلو شخصي پیسو اخلو. تر اوسه له موږ سره کومې دولتي او غیر دولتي موسسې مرسته نه ده کړې. پخوا زموږ کاروبار ډیر ښه و، خو اوس زموږ کاروبار خوند نه لري او بې حده پیکه سوی دی او پیسې مو هم بندې سوي دي.
دیرش کلنه فرشته د تخار د خطایانو سیمې اوسیدونکې ده. دا وایي چې خیاطي له خپلې مور څخه زده کړې ده، فرشته بیا په عموم کې د لاسي صنایعو تولیداتو لپاره د بازار له نشټوالي شکایت لري.
تقریبا د سن 12-13 سالگی ما شروع کردیم. استاد ما مادر
خیاطی می خپلی مور څخه زده کړه کبو دیر لسکلنم چې خیاطی می شروع کړه او د جاکټ اوبدل د خمکی غړو ګنڈل می له مور څخه زده کړل. اوس چې هر ډول خیاطی او د ستنی کار می کولای شم او د خپل کورنۍ ټول لګښت له همدې لارې پوره کوم.
دا چې د لاسي صنایعو لپاره د بازار او نندارتونونو نشټواله یوازې د کلیوالو سیمو ستونزه ده که ښاري سیمې هم ورسره مخامخ دي. په طالقان ښار کې د ښځو د لاسي صنایعو د ټولنې له مشرې فردې چوپان څخه مې په دې اړه پوښتنه وکړه.
دولت څخه تر نن ورځې پورې موږ کومه مرسته نه ده لیدلې. موږ له دولت څخه غواړو چې د لاسي صنایعو نندارتونونه جوړ کړي ځکه زموږ تولیدات بازار نه لري. دولت باید له ښځو سره د ملي او نړیوالو نندارتونونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي تر څو زموږ تولیدات بازار پیدا کړي.
خو د تخار ولایت د ښځو چارو رئیس ګوهرشاد باور بیا له دې سره موافق نه ده او وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې د ښځو د لاسي صنایعو لپاره 2 سوداګریز مرکزونه شته او په بیلابیلو مناسبتونو کې پکې د لاسي صنایعو نندارتونونه هم جوړ شوي.
مو به مناسبتو مختلف سالانه تقریبا مو د نمایشګو صنایع دستي رو در سطح ولایت
هر کال په بیلابیلو مناسبتونو کې د ښځو د لاسي صنایعو په خاطر نندارتونونه جوړو. ټول ښځې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کوي. خو د امنیتي ننګونو له کبله موږ نشو کولای په خاطوګه د بازار موندنې په برخه کې کار وکړو ځکه امنیتي ستونزو زموږ کار له خنډ سره مخ کړی دی.
د کلو بانډو د ښځو په وینا د دوی د لاسي صنایعو لپاره د بازار موندلو په برخه کې باید نور کار هم وشي چې نه یوازې د تخار ولایت ځایي کارونه او خامکونو خلکو ته معرفي شي بلکې له دې لارې دوی د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هم هواروي. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
او سمه یو نړیواله موضوع د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جنبیکوف استعفا وکړه. دا په تیرو 15 کلونو کې دریم ځل دی چې عامه اعتراضونه د پخوانی شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې ولسمشر مجبوروي چې استعفا ورکړي. تفصیل احمد شیبر پر راپور کې.
سورنبای جنبیکوف وروسته تر دې استعفا وکړه چې د پارلماني ټاکنو د رسمي نتیجو له اعلان وروسته پراخې مظاهرې وشوې. په هغه بیان کې چې نن خبر شو جنبیکوف وویل چې په هیواد کې سوله او یووالی د دې تر څوکۍ مهم دی. په دې بیان کې د جنبیکوف په وینا راغلی دی چې د نغوړی د قرغیزستان په تاریخ کې د داسې ولسمشر په توګه یاد شي چې د د واک له عمله ویني و بهدي او پر خپل خلکو یې داسې وکړي. جنبیکوف زیاتوي د دې سربیره چې ورس مخ کې د پارلمان د پریکړه تایید کړه چې صدر جپاروف د نوي سر اعظم په توګه وټاکي په هیواد کې تیرې کونکي حالت پای ته ونه رسیده او بیا یې هم د د استعفا غوښتنه وکړه. په بیان کې راغلی دی چې اعتراض کوونکي له امنیتي ځواکونو سره د شخړو په درشل کې دي او باید له پاراونکو هڅو ډډه وشي. په ورته وخت کې جنبیکوف د سر اعظم چپاروف له ملاتړ یو او نورو سیاسي څیرو غوښتي دي چې له مظاهرو لاس واخلي. چپاروف تیره اونۍ د اعتراضونو په لړ کې له زندانه خوشي شو. دی د برمته کولو په جرم په اوږده حبس محکوم و. چپاروف د چهارشنبې په ورځ سر اعظم وټاکل شو او له دې سره د اکتوبر د 4 نیټې د پارلماني ټاکنو د نتیجو له امله رامنځته شوي کړکیچ ته د هواري لار پیدا شوه. د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان وروسته د اکتوبر په شپږمه اعتراض کوونکو ګڼې دولتي ودانۍ ونیولې او دې کړکیچ تر اوسه ادامه پیدا کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونا وایروس له تیرولو وروسته خپل کمپاین لمړی له آیوا ایالت پیل کړ. د دې ایالت خلکو که څه هم په تیرو ټاکنو کې ترامپ ته رایه ورکړې وه خو اوس ویل کېږي چې د دواړو کاندیدانو ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه د سیال جو بایډن ترمنځ د سیالۍ تود ډګر ګرځېدلی. تمه وه ترامپ او بایډن نن شپه دوهمه تلویزیوني مناظره وکړي خو له دې کبله چې د مناظرو تنظیمونکو د آنلاین بڼه وړاندیز کړه ولسمشر ترامپ ونه منله. سفیولا ستانکزی په دې اړه نور تفصیل.
ولسمشر ډونالد ترامپ له کرونا تر خکېدو وروسته په هغو ایالتونو خپل ځغلنده یو اونیز کمپاین پیل کړی چې ډیر پرې ډاډه نه دی. پیل یې له آیووا وکړ. د آیووا خلکو تیرو ټاکنو کې د ترایه ورکړې، خو دا وار د راپورونو په اساس دا ایالت د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو د سیالۍ په ډګر بدل شوی. ډونالد ترامپ پرون د آیووا په دیموان هوایي ډګر کې ورټولو خلکو ته په وینا کې وویل چې آیووا د ته ډیر ارزښت لري او په کار ده چې خلک یې رایه ورکړي.
آیووا له سیاسي پلوه ته یو ډیر قوي ایالت دی. ماته یو لوی ایالت دی، لوی زړه لري، ته ستر نفوذ لري او ډیر لوی قدرت لري، او زه دې هیڅکله نه یم ناهیلی کړی.
ترامپ دې کمپاینی غونډه کې په کرونا ویروس د ځان د اخته کېدو او بیرته ښه کېدو د تجربې په شریکولو هڅه وکړه چې د خپلې ادارې روانې هڅې کامیابه وښيي. د ترامپ وړوکی زوی بارن هم په کرونا اخته شوی، خو ولسمشر د غونډې ګډونوالو ته وویل چې بارون ښه دی او له دې لارې یې ټینګار وکړ چې د امریکا ښوونځي دې بیرته پرانیستل شي. په امریکا کې تر 8 میلیونو زیات کسان په کرونا اخته دي او له ډلې څه باندې 216,000 کسان مړه شوي. په پرونی کمپاین دا نیوکه هم کېږي چې ګڼ خلک په یو ځای کې پرته له دې چې ټاکلې واټن ولري سره ټول وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او لومړی میرمن میلانیا ترامپ د اکتوبر په لومړیو کې په کرونا اخته شول، چې ترامپ تر 2 ورځو بستري کېدو وروسته بیرته رخصت شو. د ترامپ منتقدینو په هغه نیوکه وکړې چې ولې کرونا جدي ونه نیوله او منل شوي مقررات یې مات کړل. تمامونن شپه د ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه د سیال د ډیموکرات ګوند د کاندید جو بایدن ترمنځ دویمه ټلویزیونی مناظره وشي، خو ترامپ ونه منله. د مناظرې جوړونکو کمیسیون په کرونا د ترامپ تر اخته کېدو وروسته وړاندیز وکړ چې مناظره دې په آنلاین باندې وشي. پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن بیا له اول سره خپلې ډیری غونډې آنلاین ترسره کړې. پرون یې هم څو ویډیوي کانفرنسونه وکړل چې یو یې په امریکا کې د مسلمانانو یو شمېر استازو ته و.
د تاسو په څیر مدافعان موږ خپلو بنسټګرو ته لا پسې نږدې کوي. د مسلمانو امریکایانو غږونه زمونږ ټولنې او زمونږ هیواد ته ارزښت لري. زه پوهیږم تاسو هغه استازولي او درناوی چې وړیاستی نه دی ترلاسه کړی.
د امریکا ولسمشري ټاکنې د نومبر په 3 کېږي او وار له مخه شاوخوا 15 میلیونو کسانو د وختي رایې اچونې او یا میل ووټینګ یا د پوستي له لارې رایې کارولې. که څه هم هلته د ټاکونکو ډلو د شمیر په اساس ولسمشر ټاکل کیږي او د خلکو رایه د کالجونو په مقایسه مهمه نه ده، خو د ترامپ سیال په ځینو وړاندوینو کې 10% مخکې بلل شوی. ترامپ بیا د 2016 کال په ټاکنو کې تر خپلې سیالې هیلری کلنټن د خلکو کمې رایه وړې وې، مګر د ټاکونکو استازیو یا الکتورل کالجونو شمیر یې لوړ و.
کلی کور پروگرام د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د 4 بجو او د جمعه په ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
تاسو د کلی کور پروگرام په همدې خبرونه کې ځای لري او د تیر سره پاتې خو اوس په ورسو تاسو پیغامونه ته
تاسو لا پیغامونه
ګل رحمان یم د وردګو د ولایت اوسیدونکی یم او زه د مکتب په باره کې غږیږم. د وردګو د ولایتو د جلګې په ولسوالۍ کې خو اسان د جنکیو مکتبونه نشته، شتون نه لري. د 19 کاله کېږي د جغوسو په ولسوالۍ کې اصلا د جنکیو مکتبونه وجود نه لري، نشته. د باندې چاک په ولسوالۍ کې د نجونو مکتبونه نشته، او کوم خلک چې په کابل کې کورونه لري که درسونه ووایي. د سید آباد په ولسوالۍ کې جنکیو مکتبونه نشته، او کومه پایتم چرغلی دی هغه زور واکو په خپل جبو کې چاول دی. نو دلته د داس وجود نشته د جنکیو. د نن اسکول کې چې جنکیو داس نه ویلای، دا منطقه ټوله د سواد پاتره، دا ټوله څه تیار ده په ټول سوال یو کې. نو یم دولت نن دا خوښ دی چې موږ سم مکتبونه جوړ شي دلته د مونږ جنکیو ور کې مکتبونه وي. طالبان هم نه پریدي، طالبان خو په ورته کې وڅوره تیار وروسته دی.
دلاده زابل ولایت د پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ د ولپو دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده د یو دهقان په سپتخ باندې خبره کوم چې زموږ ټول کښتني حاصلات لکه انار، انځر، بادام، شمش دغه ټول داسې دي چې پر ځای باندې ولاړ دي، هېڅ سوداوي نه کېږي او بازارونه نه لري. په نیم قیامت نه بلکې په درېیم قیامت باندې زموږ څخه تجارتونه پاکستان محصولات زیات کړل. نو زموږ د ولپو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه زموږ حاصلاتو ته که د هوا د لارې څخه کېږي او که میلار څخه دیږي باید مارکیټو ته نړیوالو مارکیټو ته لار پیدا کړي، تر څو موږ د کلنی اصلاحات په نسبانه نسولاو
خواري او تقریبا زمو عباس لار نه سي دغه بوس پداوس قیامتو کې خو خپل مصرف پری حالت پر د بلکی د هر ار د ښکان ار بزګر د ځانه څخه تواني دي نورمو پرالا پر وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو مننه کوم چې مشتمو خپل پیغامونه راستولې وو او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریک کړي که بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني نو د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې د ځکه پرې شوالې سیمو د ځنګړو خبرونه لاري له اړوند مسولینو سره شریکو خبرونه مو د عملري نیمایي برخې ته رسیدلو په کابل کې څلور بجو دیش دقیقې د مهمو خبرونو لاندیز اسمت سروان وړاندې کوي
په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی پر ایجنډا له خبرو سره مهاله پر هغو مسایلو د خبرو د پیلولو پر سر موافقې ته ونه رسیدل چې تر اوسه دواړو خواوو په ایجنډا کې پرې سلا کړې ده تیره شپه د دواړو خواوو مرکچی پلاو عمومي غونډه وکړه چې د ایجنډا هغو دو اختلافي مسئلو ته د حل لاره ومومي چې د دوو خواوو د تماس ډلې پرې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې موافقې ته نه رسیږي په هلمند ولایت کې د هغو زرګونو ملکی وګړو د برخلیک په اړه اندیښنې په ډیرې دودې چې د طالبانو له پراخو حملو وروسته د شکیل خواوو ترمنځ په جګړه کې ګیردي سیمه ییزو چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل تر شپږ زره ډیرو کورنیو د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار ته پناه وړې ده د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان له وروستیو جګړو بې شمېره ټپیان د کوټې اتو روغتونونو ته وړل شوي دي سرچینو نن ازادي راډیو ته د نوم د نښودلو په شرط وویل اکثره ټپیان له هلمند څخه د کوټې روغتونونو ته راوړل شوي دي لشتر لژه شپږ پولیس تیره شپه په هغه برید کې ټپیان شول چې وسلوالو طالبانو په زابل کې د پولیسو پر وې پوستې وکړ نامعلومو وسلوالو په کاپیسا ولایت کې د یوه جومات امام وباشه د پاکستان پوځ وایي پرون په دغه هیواد کې په جلا پیښو کې اته پوځیان وشل شوي دي د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جینبیکوف استعفا وکړه د وروسته له دې استعفا وکړه چې د پارلماني انتخاباتو پر پایلو پراخ اعتراضونه وشول او د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او خبرداری ورکوي چې په اروپا کې به چې دولتونه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي د دغه وایرس د پیښو په زیاتوالي پسې د مړینو شمیر هم زیات شي
من انا کوم اسمت سروان او په سپورتي تحولاتو به مو امید زهیر مل خبر کی
د سپورت ورزنه هنداره
تمرا د افغانستان د فوټبال غوړ لیک سیالیو پایلو با سبا د جمعې پورې وشي په دې سیالۍ کې به شاهین اسماعیل د سیمرغ البرز پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووسی د افغانستان د فوټبال فیډریشن وایي د پایلو به لپاره چې سبا به لمسپخین وروسته وشي ځانګړي مراسم نیولې دي شاهین اسماعیل وبدلی په نیمه پایلو به سپین غر بازانو ته ماتې ورکړه خو سیمرغ البرز بیا طوفان هریرو ته په ماتې ورکولو سره پایلو به تلار پیدا کړه د دې لیگ چارون کې وایي دواړه لوبډلې خورا پیاوړي دي او سبا نه لوبه به کلیوي خو ډیره جذابوي خو ګټل به د دواړو ټیمونو لپاره ډیر اسانه نوی په کابل کې د وزن پورته کولو سیالۍ پای ته ورسېدې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي دا سیالۍ د دوه ورځو لپاره په لسو کټګوریو کې د کابل لوبډلې لپاره د لوبغاړو د ټاکلو په هدف جوړ شوې وي د اولمپیک ملي کمیټې په یوې اعلامیه کې لیکلي د سیالیو په پایلو به کې په بیلابیل وزنونو کې درې لوبغاړو د کابل لوبډلې ته لاره پیدا کړه په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې ډیجیټل به دا سیالۍ په نورو ولایتونو کې هم پیل شي او د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په دوام به نن یو دیرشمه لوبه د رایل چیلنجرز بنګلور او کینګ الیون پنجاب لوبډلو ترمنځ وشي د دې سیالیو په دیرشمه لوبه کې ډیلی لوبډلې راجستان ته ماتې ورکړه او د درجه بندۍ په نوم لړ کې لومړی ځای ته ځان ورسوه نننۍ لوبه د بنګلور لپاره ځکه مهمه ده که چیرې یو ګټي د درجه بندۍ له مخې بعد د جدول دویم ځای ته ولاړ شي خو پنجاب باید ګټلو په صورت کې هم په اخر مقام کې وي بنګلور لوبډلې تر اوسه ولوبې کړي چې پنځه یې ګټلې او دوی بایلودلې دي خو پنجاب لوبډلې بیا په ولوبو کې اوازې ولوبه ګټلې ده د ویلو دا چې پنجاب لوبډله له ځان سره افغان لوبغاړی مجیب الرحمن هم لري
او د شمنې سره سم دوه ونیز پروګرامونه لرو د ازادي رادیو او یونیسف کټ پروګرام دی ورپسې کور کله را سره وره
امنیت او سلام چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. لماشمانو سره د خلق په مخ کې توند او تیز چلند کومې بدی پایلې لري؟
ورځ پر نور مثال د لارې ساوړې پر لار نه سمیر. مثال د خلق په مخ کې چې مثال ماشوم ورټه هغه نورم ساسره سپینزرګی کیږي او سمیر نه.
اول یو شمیر مور پلار لخپلو اولادونو سره تریخ چلند کوي.
همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري. دوی سره سترنګ چلند او برخورد شوی دی. د مور له طرفه له پلار له طرفه دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته د انتقال مومي.
نن په امدیاکل خبرې کوو په پایل کې د هغو ماشومانو خبرې اورو چې له خپلو مشرانو څخه ګیله کوي، وایي دوی حق نه حق رټي. بیا د حال لارې چارې هم څېړو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر منه دوستانو، په وهلو ټکولو سره ماشوم بیزر لویږي، خپل شخصیت او درناوی له لاسه ورکوي او بلاخره یو ډارن کسور نه جوړیږي. ماشوم سره تاو تریخوالی پر وخت په تیره بیا د نورو په مخ کې ډېرې بدې پایلې لري. کومو کسانو چې په کوچنیوالي کې ډېر وهل خوړلي، له هغو څخه یو ظالم وګړی ټولنې ته وړاندې شوی دی. که د نړۍ د نامتو ظالمانو او واکمنانو تاریخ او د ژوندانه پیښې وڅېړو، نو معلومیږي چې دوی په کوچنیوالي کې ډېر ډبول خوړلي. داسې کسان مثبت او رغنده شخصیت نه لري. په پیل کې د هغو کوچنیانو خبرې اورو چې د خلکو په مخ کې د مشرانو لخوا توند برخورد وسره شوی دی.
ایمانم قسیم ده.
قسیم جانه تو کلانی؟
نه.
ته دارو توی چې کله کوم شی په کور کې خراب کی، بیا مور پلار یا خور دی د خلکو له مخې څه درته وایي؟
وایي داده ول خراب کړ، داده ول مات کړ.
چی دی مات کړل؟
ګلاس مثال شي شیشه.
بیا څه رقم وهی دی که یوازې د خلکو مخ کې درته وایي؟
وهی مې او خلکو مخ کې وایي.
څومره بد در باندې لګیږي؟
ډیر بد را باندې لګیږي.
بیا څه ورته وایي؟
هسې ځان چپ نیسم، ډیر خفه کیږم.
پرویز
د کوم جی؟
د لغمان. لغمان چې کوم شی خراب شي، مور مې پلار مې د خلکو په مخ کې وایي، کندا کوي، له غونډو مخکې شرمېږم، د خلکو په مخ کې نصیحت هم راته کوي.
د امر وختیا په وزارت کې د نویو ځوانانو او ماشومانو متخصص ډاکټر او ټولنپو سید حکیم دانش وایي چې هغه مشران خپل ماشومانو سره نامناسب چلند کوي چې له دوی سره په کوچنیوالي کې شوی وي. لن موري سره مې مرکه کړي ورته واکشي. روز دې ته چې یو شمیر کورنۍ او کې له ماشومانو سره ډیر تون چلند کوي، کله هغوی یو داسې کار وکړي چې هغه د کورنیو د تمې برخلاف وي، اول درته وایي چې ولې په یو شمېر کورنیو کې دا ډول چلند د ماشومانو سره کیږي؟
اصلا دا داسې تصادفي منځته نه راځي دا مشکل، کنه. همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري، یو بیس لري، یو منشأ لري. کوم ځای نه دغه عادت دغه رفتار منشأ نیسي؟ همدغه مور و پلار یو وخت کې دا خپله ماشومانو، کنه، دوی سره سرنګ چلند د فامیل کلیدی اشخاص، دوی سره سرنګ چلند او برخورد شوی دی، د مور له طرفه، له پلار له طرفه، د معلم له طرفه، ځکه چې دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته د انتقال مومي. نو د طفولیت مقدمه دوره دا ډیر مهمه دوره ده، ځکه چې د انکشاف او پرمختګ مهم پړاوونه همدې ځینه منشأ نیسي او پرمختګ کوي. نو هر څومره چې دغه محیط سالم وی، هلته مینه محبت وی، هلته صمیمیت وی، ښه چلند وشي، نو دوی زده کړه هم دا مرحله نه شروع کیږي او دا انتقالیږي. نو منشأ زموږ او تاسو په ټولنه کې اکثرا همداسې ده چې متاسفانه دغه مهمه دوره ته داسې ښه توجه نه کیږي او دوی هماغه چلند خپل ماشومان سره، خپل نورو کسانو سره همداسې ادامه پیدا.
بله، یعنی کله چې یو څوک له خپلو ماشومانو سره تون چلند کوي یا د امزولو په مخ کې غوی رټي، دا یو ډول میراثي نسل په نسل یو بل ته غځیږي؟
بالکل بالکل. دا تحقیقات مونږ او تاسو ته ډیر ښه شواهد وړاندې کړی دی چې دا حتی دغه جن باندې تاثیر کوي. یو نسل څخه بل نسل ته انتقالي متاسفانه، ځکه دا ډیر مهم ده چې باید ورته پاملرنه وشي.
بله، کله چې له ماشوم سره تون چلن کیږي، هغه هم د همزول مخ کې، هم د نورو مشرانو په مخ کې، دغه کار څومره خطرناک کیدلی سي؟
متاسفانه ډیر ناوړه پایلې لري، چې تحقیقات او شواهد دغه حقیقت تثبیت کړی ده چې پلان محال او اوږد محال کې مشخص بد پایلې لري. اول چې دا ډیر مهم ده، د ماشوم هغه موقف، اجتماعي موقف او جرأت، دا ډیر مهم ده. شخصیت ته ډیر داسې جدي بد پایلې ور باندې لري. د ماشوم دغه هڅه کول، د ماشوم د وړتیا، د تفکر له لحاظه، د جسمي له لحاظه، د رواني له لحاظه ور باندې ډیر جدي تاثیر لري. نو ځکه دا ډیر مهم ده چې یوازې د ماشوم دغه جسمي برخه نه ده چې مثلا توهی یا تکیه چې صدمه نیسي، د دې روح، د دې روان، د دې هغه خپل ضمیر چې مونږ او تاسو وایو، یا د ځان هوش لپاره، د ذکاوت وړتیا، د خلاقیت، دا ډیر مهم د ودې او پرمختګ مهمه برخه دي چې ټول باندې متاسفانه تاثیر کوي.
په همدې ډول رټلو د خلکو مخ کې دا مشکل حل کېدلی سي؟
هیڅ کله نه، بلکې د دې تر څنګ چې مشکل نه حلوي، ډیر نورې بدې پایلې لري او نور ستونزې رامنځته کوي. تاسو وګورئ چې ماشوم یو خو عقده نیسي کنه، چې ولې ما سره داسې چلند کوي؟ دا عقده ډیر خطرناک ده. هر کله چې ماشوم فرصت ورته برابر شي او زمینه مساعد شي، خپل دغه عقده، دغه حس نورو باندې دا کوخخ کوي چې تشکی کنه، نورو ته صدمه رسوي، خصوصا هغه کسانو ته، هغه ماشومانو ته چې دینه د قوت له نظر او د جسم له نظر وړوکی دی، کولی شي چې دغه خپل عقده غوی باندې تشکی. بل مهم برخه ده چې دا ماشوم منزوی کوي، ورو ورو دغه احساس کوي چې ولا زه د ښه شخصیت نه لرم، خپل دوستانو ملګرو منځ کې ما ته ډیر توهین شو، تحقیر شو. نو دغه د ماشوم فکر باندې، دماغ باندې یو هورمون مونږ لرو د کورتیزول په نامه، دغه هورمون سویه په وینه کې لوړیږي، هر حجره، هر نسج باندې تاثیر کوي. نو دا ډیر وسیع همه جانبه یا دسې بدې پایلې لري متاسفانه، چې باید مونږ او تاسو ورته پاملرنه وکړو.
ماشوم دسې یو کار کوي چې هغه دته په تاوان دی، مور پلار که په دوی باندې غوسه کېږي هم دا بدې پایلې لري. نو د حل لاره څه کېدلی سي؟ څه رقم ماشوم وپوهول سي چې کوم کار چې کوي دا مناسب نه دی، په داسې طریقه چې ماشوم ته له رواني اړخه او کوم مشکل تاسې یاد کړل دا رقم زیان ونه وړي؟
ډېره مننه. اول راځو دې باندې، مخکې له دې نه چې مونږ د ماشوم یو ناوړه کار والو چې اصلاح کړو، مخکې له دې باید یو ښه ارتباط، دغه توانایی ولرو ماشوم سره یو ښه ارتباط ولرو چې دا څنګه منځته راځي، دا تصادفی منځ ته نه راځي کنه، دا ورو ورو منځ ته راځي او ورو ورو قوت نیسي. نو هغه ارتباط باید مونږ او تاسو ورته توجه وکړو چې ورو ورو محبت ورکو، صمیمیت ورکو، مینه ورکو کنه، تشویق، هڅونه، دغه کارونه باید وشي. او بل کله چې غواړو چې د ماشوم یو کار، یو ناوړه کار مونږ اصلاح کړو، مشخصه مراحل لري چې اول مرحله فکر کولو نه شروع کیږي، ځکه چې ماشوم نه پوهیږي چې زما دغه کار ښه ده که بد ده، هیڅ ور باندې فکر نه کوي، مقصد کار کوي یا فعالیت کوي یا عمل کوي. نو مونږ ورو ورو ماشوم ته داسې لارښوونه باید وکړو چې دغه معلومات ته ورسیږي چې زما دغه کار وله ناوړه ده، پلار نه خوښوي کنه، دوستان نه خوښوي، جامعه نه خوښوي، دغه ناوړه کار ده. دې نه وروسته مونږ ماشوم باید آماده وکړو چې څنګه مونږ او تاسو کولی شو چې ماشوم ته ښه مثالونه ورکړو. هیڅ کله مونږ باید ماشوم داسې قضاوت ور باندې ونه کړو، ورو ورو مثبت برخې ته پاملرنه وکړو، ورو ورو بیا ورته وایو چې یو ځل زه چې وایم دغه ناوړه کار یا دغه ناوړه عمل مه ترسره کوه کنه، ولې؟ دلیل لري، دغه ګټې تا ته لري او دغه نقصان تا ته لري. یو ځل داسې ورته وایو، یو ځل ته دغه کار چې زه وایم یو ځل عملي وکړه، بیا وګوره چې څنګه مثبت پایل لري، او دغه مرحله کې باید ښه تشویق شي. داسې بدیل ورته وړاندې کړو چې د هغه وړتیا او د هغه ظرفیت پا په نظر کې باید ونیسو. اکثرا ځینې داسې وړاندیز ورته کوي چې هغه ډېر ستونزمن ځي ماشوم ته، دغه بیا خپله هڅه کوي ولې نتیجه نه اخلي، بیا همدغه مرحله کې سرکوب کیږي. هغه بدیل ورته وړاندې کړو چې هغه عملي ده او د ماشوم د وړتیا په نظر کې نیولو سره ورته وړاندې کړو. زحمت غواړي، تشویق غواړي، نو دغه مراحل که عملی شي انشاءالله مونږ کولی شو چې په مثبته توګه ماشوم ناوړه عمل اصلاح کړو.
ډېر زیات مننه دانش طب زنده اوسي.
تاسو نه هم مننه.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پرزه کې چی است الله ممال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
می ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې په کلو او ښارونو کې د سپینګیرو فیصلې څومره مفیدې تمامې شوې دي. داسې هم کېدای شي چې د کلي د سپینګیرو فیصلې ښې پایلې ونه لري، او څنګه کولای شو چې په کارونو کې ښه مشوره ترسره کړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او له یو مخور سره مرکه هم لرو. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې او زه رویا مادومی یې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ.
قدرمنو دوستانو، افغانستان یو سنتي ټولنه ده. دلته اکثره خلک د مشرانو سپینګرو فیصلو ته په هر کار کې لومړیتوب ورکوي. دا موضوع له پخوا راهیسې د یو دود په څیر راپاتې دی. اوس هم په کلو بانډو کې خلک خپل اکثره جنجالونه او د خیر کارونه د مشرانو په فیصلو حل کوي. د مشرانو پریکړې له قومي جرګو او مرکو نه راخیستل شوي دي. مشرانو ته د تجربه کارو فیصله کوونکو په توګه واک ورکول کیږي چې د شخړو، ستونزو او آن روزمره کارونو کې پریکړې یا مشورې وکړي. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد طایب بدر ته وایي چې په کلو بانډو کې د کوم علت له مخې په کار کې د مشرانو فیصلې اړینې دي.
په کلو اطراف کې زمونږ خلک زیاتره دا هغه نه ګڼي چې لاړ شي حکومت عریضه وکړي. دا د اطراف خلک غواړي د خپل قومي سلسلې نه د ملکانو نه د مشرانو په غو ډېر غټ اعتماد لري په سپینګیرو باندې، په ملک باندې، ځکه چې ملک د 200-300-500 کورو یو سرخیلي مشري یا یو عالم دغه منطقي، نو هغو باندې ډېر غټ اعتماد کوي. هغوی ته خپل واک ورکوي، هغه موضوع د هغې د لارې حل کوي. دویم موضوع دا ده چې په حکومت کې په هغو کې لږ فساد ډېر زیات پروت دی. طبعا هغوی غواړي چې دغه ډېر کشمکش او په میاشتو په کلونو باندې هغه نه هلی د خپل منازعه د جرګو د لارې نه حل کی.
ځینې وخت بیا د مشرانو پریکړې ښې پایلې له ځان سره نه لري او خلک ترې ناراضي ښکاري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حاجي ګلا جان هغه څوک دی چې د کلي د سپینګیرو د فیصلو څخه خوشاله نه دی او وای
ما زو یالته موټر چلو همداسې یو سرلکی دینه ولګیدله. هغه بس مونږ دوی عریضه وکړه چې د زو او زیته، نو د سپینګیرو چې د فیصله به مونږ وکړو. ما چې صحیح چې او زیته نه زو بس دلته تاسو فیصله
بلخوا د کابل ولایت د چاراسیاب ولسوالۍ اوسیدونکی ملک خوانی الکوزای بیا د سپینګیرو په فیصلو په هر کار کې تاکید کوي او وای د خپل هم ډیر لوی جنجالونه په فیصلو حل کړی دي. نو ما وړه زیاتوي
ما دا دوه هفته کې فیصله کړې ده، د خون موضوع فیصله مې کړې چې خپل منځ کې تر زمونږ سره وزلی و. دوه جانب واکو اختیار تر راکه، دوه جانب باندې خدای او دغه برکت وب باندې سره هغه فیصله په ورته قانوني او څه جنانات په کتو ده ورته خلاصوم کړه. دا خو افغانستان ده، دا افغانان دي، له تاریخ تاریخ نه د افغانانو فیصله ټول په پښتو په جرګه او په مشرانو حل کړی دي.
د کابل ولایت اوسیدونکو مسؤل نوری وای چې په خارونو کې بیا د سپینګیرو فیصلې ډېر نه تر سترګو کیږي، ځکه لایې وي خو کورنۍ محدوده شوې دي او بل پلوه که کوم جنجالونه کیږي نو خلک دولتي ادارو ته مراجعه کوي.
موږ اوس په کابل کې ژوند کوو، زموږ دوستانو دلته همکاران چې زوینم په کابل کې موږ سره دوی خلکو کې دا رواج نشته، بیخي د سپینګیرو فیصلې ته مرکو ته دې ته نه ګوري، خپلو کې سره کینی کده مور پلار یا میړو خاون سره ناسی فی او فیصلو کې اکثرا ماده سي لیدلې چې بیخي امور په خبر نه خپل جلې او اکثر جوړيږي دې ته وایي چې موږ خپل کې سره جوړ شو یو هغه نامزات کې سره یو دا موضوع د نامزاتي بل کده میړو او د خزه ترمنس کوم جار جنجال راځي دی وسه هغه د خره د حقوق پر امه چې کوم ټولنه ده یا کوم موسسه اکثرا هغه ته زیاتې ریزه کې دبر سپینګر ته هغه نور ترچنه ورکي.
نو ما وړه زیاتوي ک په خارونو کې هم خلک د مشرانو په فیصله کارونه مخته یوسي، نو دغه شته ستونزې چې په اکثر کورنۍ کې لیدل کیږي راکمې بشي. د لوګر ولایت اوسیدونکو وایت خان وای چې کله یو څوک د سپینګری یا مشر څخه نظر یا فیصله اخلي په دې باید پوښی چې دا مشر په هر لحاظ صادق رښتینی او د باور وړ انسان دی. نو ما وړه وای هر څوک او هر کس فیصله هم نشي کولای او باید په دې کار کې ل ډیره ځیرکتیا څخه کار واخیستل شي.
سپینګری باید قوم او د ولس لخوانه هغه مشر ټاکل سوی چې په ولس کې محبوبیت ولري. سپینګری باید عادل صداقت نه کوي او د خپل ولس تاجمن او وفادار وي چې هیڅوک هم د خپل ولس د خپل قوم د پاره خپل فیصلې غلطی نسی کوي چې یا غلطی وکي. خوانی مشران پخوانی سپینګری هغه سپینګری وو چې ایمانداری او صداقت پکې وو، فیصله به منل کېده، فیصله به تاییدېده، چې خبره به وکړه هغه خبره به مکمله وه. داسې سپینګری پیدا شوی د موږ په لیدو په حال زه درته وایم زه ور سره شلو جرګو کې ناست یم چې د جرګې په هغه په طرد او په اناناتو په دودم نه پویږي دغه څه خلک پیدا سوي دي.
نو ما وړه زیاتوي چې مشوره د یوې ستونزې د هوارولو په منظور د نظریاتو راټولول دي، خو فیصله بیا د ستونزې د حل په خاطر اقدام کولو ته ویل کیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ.
قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
نوم صاحب الله چراسیا دا مشران څه پیسلی کوي دا ټول ارڅ ورته معلوم دا خې پیسلی کوي خراب پیسلی خو هیڅ وخت هم نه کوي ارڅ لیدلی تیر شوی اور باندې تجربه لري.
نوم خان محمد د کابل فری اوسیدونکو اصلي ځای مې خوست فیصله ما په نظر خو نظر په موضوعاتو پورې فرق خامخا فیصله خې ځکه چې هغه سپینګیری کې په سپینګیرو باندې وشي هغه د ژوند خوږې ترخې او مشکلات لیدلې وي تجربه کار خلک نو ځکه د دې فیصلو ته د کشران باید متوجه اوسېږي او ګټور موارد واخلي او په هغې باندې عمل وکړي.
نوم مې هیله ده د لسمې نایې اوسیدونکې یم. زما په نظر خینې دي ځکه ځینې وخت کورنۍ مثلا خصوصا میرمنو ته دا وخت نه ورکوي او فینګیري او خلک راټولیږي په خپل زړه باندې فیصلې کوي. نو زما په نظر باندې کورنۍ فیصله خپل منځو کې ښځو ته باید وخت او هغه ورکړي او دا هغه فیصله شاید سپینګیر د فیصلې نه ښایي.
دوستانو دا چې د مشرانو فیصلې په هر کار کې څومره اړینې دي، ولی ځینې وخت د سپینګیرو فیصلې ښې پایلې نه لري او څنګه یو مشر ښه فیصله وکړي، دا پوښتنې به د سرحدونو قبایلو چارو وزارت معین محمد یعقوب احمد زیرا ته ځواب کړي.
په کلو بانډو کې اوس هم د سپینګیرو فیصلې البته یعنی فیصلې کېږي په ځینې مواردو کې او ځینې مشکلات جنجالونه یا د خیر کارونه په فیصلو باندې حل کېږي. څومره دغه فیصلې مفید تمامېدای شي؟
لکه څنګه چې ټول تاسو موږ تاسو پیګو چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده، عنعنوي ټولنه ده او اکثره د موږ په کلو بانډو کې چې کومې ستونزې او مشکلات راپېښېږي د موږ خلک قومي مشرانو ته د محلي شوراګانو ته مراجعه کوي. هغه په دې خاطر باندې چې یو دغه محیط په سره آشنا خلک د سپینګیري تجربه لري کولای شي چې د دوه کورنۍ یا د دوه قومونو یا مثال نور د مشکلات وي په ښه طریقه او په احسانه طریقه او په زیر زر فرصت وخت کې د دوی دغه مشکل حل کړي.
وایي چې بیا فیصله کوونکی چې فیصله کوي کاغذ سپینګری وي یا د قوم مشر وي یا د شورا مشر وي دا باید کوم موضوعات په نظر کې ونیسي تر څو ښه فیصله وکړي.
اول خو موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو په اسلامي ملک کې ژوند کوو، باید دغه اسلامي مسائل په نظر کې ونیسو. دوه مرحله کې دوه مسائل د موږ انانه ده، مثلا دا مرکې دي یا مثلا ناست دي، دا یو منسوي دود په موږ کې خلک غوته مثال احترام لري. نو په دې اساس باندې کوم سپینګری یا قومي مشر چې فیصله کوي، اول خو باید هغه حقایق په نظر کې ونیسي. په لوی مسله د روابطو مسله دا باید په نظر کې ونیسي، باید هغه دواړو جانبونه چې د مرکې او د ناست یو اصل هم دغه چې دواړو جانب سره کینی، دواړو خبرې واوري، بیا خپل دایس کومه فیصله کوي. باید د دواړو د خبرو په محتوا کې باید د خپل فیصله وکړي. نو د دوه فیصله به خلکو ته قبول وي او شباب هم خاوي او وینده کې به خلکو ته مراجعه کوي چې په حقایق باندې ولاړه فیصله وي.
ځینې وخت بیا په کلو باندې کې خلک د سپینګریو د فیصلو ناراضي ښکاري، وایي چې یو طرفه فیصله شو یا زه خوشاله ترې نه یم. داسې موضوع
چې ویلاته دا د بعض سپینګری چې یا به خپل قوم په نظر کې نه او یا به یو طرف نه او یا به کوم رابطه ورسره درلودله، بیا به هغه پلوي کوله، بیا هماغه اوس هماغه کومې فیصلې به چې وکړلې نو هغه به خلکو نه منلې، نتیجه به امکانه ولغونه به نور جنجالونه هم راپاسېدل. په دې چې هغه حقایق چې په نظر کې ونیول شي او فیصله کېږي، د دې بیا نتایج وروسته ښه نه راوځي، بیا جنجالونه منځته راځي، حتی د کشتو خونو د قتل مسله پکې راځي.
ستاسو په نظر څنګه سړی یو سپینګری انتخاب کړي چې دغه د فیصله وکړي، په کوم اساس باندې؟
د سپینګرو انتخاب کله چې په یو کلي کې یو امین یو سپینګری یو با تجربه، دا خو یو فن ده. د فیصلې څوک یې د منازعات حل کوي، د شخړې حل کوي، دا یو فن ده. دا هر سړی نشي کولی. دا بعضې استعدادونه د بعضې سپینګرو کې دي، ولا هغوی تعلیم نه لري، خو دوی به چون دغه په کلي کور کې اوسېدلی، د کلي کور د عناناتو کلچارو د هغه ټول ورته معلوم دي، او دغه منطقه کې چې اوسېږي د منطقه له حالاتو نه هم خبرې. نو په دې اساس باندې دا کله هم چې یو نفر ته تعینوي، د ملک په صفات، د مشر په صفات، د شورا د رئیس په صفات باندې، هغه وړتیا په دې کې ګوري چې دا سړی دې ته وګماري. په دې چې بیا ټول مسؤلیت آینده کې ده ته راجع کېږي، او دی هم باید همدغه کوم مسؤلیت وسپارل کېږي، هغه مسؤلیت په ډېره ښه طریقه باندې امانتداري په نظر کې ونیسي، جانبداره یو جانبداره اوسېږي، پوه شو، داسې نه شي طرف واقعي شي. نو دغه اوصاب چې دوی ولري، همدغه ولس، دغه کلی، دغه مشر دی ته نه وي چې آینده کې دوی ته خدمت وکړي.
تاسو څه وایئ لري خلکو ته چې فیصلې مشران ته پرېږدي، په خپلو منځو کې سره وکړي، که څنګه کورنۍ؟
ما خو نظر دا ده چې هغه شریعت کې همداسې تاسو وکړه چې منازعه کوي، درېم سړي ته مراجعه کوي، هغه به دې معنا چې په هر کلي کې، په هر کور کې د خیر خلک موجود وي، د صلح خلک موجود وي. نو کله چې په کور کې وي، که کلي کې وي، که بانډو کې وي، وړه یا ستونزه راپیدا کیږي یا مشکل راپیدا کیږي، نیکانو ته، مصلح خلکو ته، هغه خلک چې با تجربه خلک دي او دوی ته انکړي دي، هغو ته دې مراجعه وکړي. او د دوی یو خبره دا ده چې دغه خلک که حکومت یا نورو ادارو ته هغه وکړي، د دوی دا مشکل ځله حل کیږي، نورې ستونزې هم لیدنه راوړېږي. په دې اساس باندې که کومه ستونزه پیښیږي، کوشش دي وکړي زر دې حل کړي. په دې کې خو هر رقم خلک ستا ده غواړي چې له دې وړې موضوع نه غټه موضوع جوړه کړي. ښه طریقه دا ده چې منطقه کې مصلحین، نیکان، قومي مشران چې دي، هغو ته مراجعه وکړي، او پرې نه دي چې په دغې کې نور خلک لاس ووي او دا مسله لویې کړي او جنجال وړکاوي نور هم لوی کړي، چې خبره زر تر زره حل او دا ستونزې ته د پای ټکی کړي. ډېره
زیاته مننه.
تشکر تاسو نه ملام وستاته مننه.
ریدونکو تاسو په کوم کارونو کې د مشرانو فیصله اخلي؟ خپل نظریات را سره شریک کړئ. د پوسټ باکس شمیره مو ده کابل 4 لسیا و بیا. تر بیا ښه وخت ولرئ.
لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچو پا ہل چوپا دا زما بند دا لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچو پا ہل چوپا دا زما بند دا
دغه دخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه دخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه دخته کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه هله چوپه دا زما غوندې دا لو ورځې تختم چې لا شوره ډکه ستا غوندې دا آی های ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه هله چوپه دا زما غوندې دا